السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. د دې خبري مجلې په راپورونو کې اورئ چې په کندز کې شاوخوا شل کسان د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل سوي دي. دا چې دوی څوک دي او پیښه څنګه سوې ده په همدې خبري مجله کې درته وایو. تر خبرونو وروسته خبرونه له فرشته جلال زین اورئ.
د کندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې بمبارد سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس نن په پکتیا کې خلکو ته وویل په انتخاباتو کې د هیڅ ډول لاسوهنې ځای نشته. په هلمند کې د یوه ښوونځي 250 زده کوونکي او ښوونکي مسمومي سوي دي او د سوریې دولتي مطبوعات وایي د دمشق ته نږدې له غوټې سیمې څخه نن وسلوالې ډلې په وتلو پیل کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې نن لږ تر لږه شل وسلوال طالبان په یوه هوایي حمله کې وژل سوي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان قاري بریال او د کوټي شورا یو غړی هم وژل سوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته ویلي چې په کندوز کې د هوایي حمله د دشتیارچی ولسوالۍ په دارالعلوم هاشمیه کې د بګړیو تړلو پر مراسمو شوي او ګنچ میر ملکی وګړي پکې وژل سوی دي. خورادمنش دا خبر رد کړاو نه ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله په دشتیارچی کې د وسلوالو طالبانو پر نظامی مرکز شوې ده.
دوله سو سلویش دقیقه حالتا دوی په مرکز باندې یو هوایی تحرک رامنسته شوست. تپیانی تر اوسه معلوم نده، ممکن ده همدغه اندازه زخمیان هم پکیه، اما طول ده طالبانو غړی یاد دوی د ګروپونو له جملې څخه.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړي مولوي عبدالله نن د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په هوایي حمله کې شاید د 500 ترمنځ وسلوال طالبان او نور کسان وژل شوي وي. د هغه په وینا حمله په د ګوجرو د مولوي ګوجر په مدرسه شوي چې د بګړیو تړلو مراسم پکې روان و. د ولایتي شورا د غړي ویلي چې یو شمېر خلک چې د مراسمو لیدو ته راغلي وو شایي په دغه حمله کې وژل سوي او زخمیان وي. په خبرونه کې په دې اړه رپورټ لرو. پر دې مسله جزئیات را روان دي، نو د اورېدو لپاره یې راډیو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پکتیا کې د ځوانانو د ټولنو له استازو او یو شمېر مدني فعالانو سره خبرې وکړې. جمهور رئیس په پکتیا کې د یو تعلیمي انسټیټیوټ او یو دارالعلوم د جوړولو په راتلونکو ټاکنو کې د ځوانانو پر رول او نورو مسلو چې د پکتیا ځوانانو او مدني فعالانو ته مهمې وې خبرې کړې دي. درک د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس پر پکتیاوالو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د پراخ ګډون وکړي او په پکتیا کې ځوانانو ته ډاډ ورکړي چې په راتلونکو ټاکنو کې به هیڅ ډول مداخلې ته ځای نه پرېږدي. جمهور رئیس د ولسي جرګې پر وکیلانو غږ کړی چې خپلو ولسونو ته حساب ورکړي او په زغرده یې ویلي چې هیڅ وکیل د هغه استازیتوب نه کوي او په استازیتوب یې د خبرو حق نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله تهمینه جنجوعه په کابل کې ده او د ازادي راډیو د خبريالانو په حواله د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان خبري روان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې دواړه خواوی به د جوړ شوي پلان پر جزئیاتو غږیږي او نن به وروسته دوی د خپل کار په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. ټاکل شوی چې د اپریل په شپږمه د پاکستان صدر اعظم کابل ته ولاړ سي. خدانه دی ویل شوی چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي دا سفر د صدر اعظم له پلان شوی سفر سره تړاو لري. د هلمند روغتیا ریاست نن وویل د لشکرګاه د نجونو په مرکزي لیسه کې د مسموم شوو زده کوونکو او ښوونکو شمېر 250 ته لوړ سو. هغوی په لشکرګاه کې بوس روغتون ته ولېږدول سوې او رپورټونه وایي چې د یو شمېر کسانو روغتیايي حالت نازک دی. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد نن ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې علت لا نه دی څرګند.
موږ کوم اعراض ولایم چې پورو په دوی کې د تسمم اعراض ولایم دي، شاید یا د ګاز په ذریعه باندې یا د شیدو خوړلو په ذریعه باندې. تر اوسه پورې دا موضوع د کوم معلومه نه ده چې دا د چش په ذریعه مسموم شوی دي.
د هلمند امنیتي چارواکي وايي په دې اړه څېړنې کوي. د سوریه دولتي مطبوعات وایي چې د سوریه پلازمینې دمشق ته نږدې له غوطة الشرقية سیمې څخه نن وروستۍ وسلوالې ډلې هم په وتلو پیل وکړ. د روسیې دولتي مطبوعاتو ویلي چې دا کار په دمشق کې د بشار الاسد له حکومت سره د وسلوالو ډلو د موافقې پر اساس شوی دی. د سوریه دولتي ټلویزیون نن وویل چې لږ تر لږه 4 کسان چې د جیش الاسلام ډلې غړي او د هغوی کورنۍ هم پکې وې په بسونو کې له سیمې ووتل. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې ګڼ شمېر بسونه نن غوطې ته ننوتل او وسلوال یې له هغه سیمې د ترکیې پولې ته نږدې هغو ځایونو ته ولېږدول چې د اپوزیسیون تر واکمنۍ لاندې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه ته روان دی. پوتین به له ترکیه سره د روسیې د همکاریو د عالي شورا په چوکاټ کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ترکیه ته په دوه ورځني سفر کې پوتین د ایران له ولسمشر سره هم کتنه لري. د کرملین په وینا چې ولسمشران پوتین او اردوغان به د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره ګوري، خو تر هغه مخکې به پر نړیوالو سیمه ییزو مسایلو، د تروریزم پر ضد په مبارزه او د سوریې پر وضعیت دوه په دوه خبرې وکړي. د روسیې د اټومي انرژي دولتي تاسیساتو روزتون په 2015 میلادي کال کې د ترکیې د اټومي انرژي د تولید د مرکز په جوړولو پیل وکړ چې رسمن به سبا د دواړو هیوادونو ولسمشران دغه مرکز پرانیزي. او د هند تر اداره لاندې کشمیر کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ د نښتو له امله نن شدید امنیتي بندیزونه لګول شوي وو او ډېرې سیمې تړلې وې. په دغه ځای کې پرون په نښتو کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل شو. د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې مظاهرې پرون د هندي پولیسو له لوري د تروریزم ضد تازه عملیاتو پر ضد پیل شوې وې. بلتون غوښتونکو نن خلکو ته خبر ورکړی و چې دوکانونه دي وتړي او اعتراضي مظاهرې دي وکړي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په دې خبري مجله کې اوري چې په کندز کې شاوخوا شل کسان د افغان ځواک په بمباری کې وژل سوي دي.
ولسو سلویش دقیقه هلته د دوی په مرکز باندې یو هوایی تحرک رامنځته شو.
دا په نسان دفاع وزارت وایي چې وژل سوي کسان وسلوال طالبان دي. په هلمند کې د لسګونو نجونو د مسمومېدو علت لا هم نه دی معلوم.
شاید یا د ګاز په ذریعه باندې یا د شیدو خوړلو په ذریعه باندې، تر اوسه پورې دا موضوع دقیقه معلومه نه ده.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې مارچ میاشت په 2013 میلادي کال کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وه. اروپایي ټولنه وایي موجوده فساد په افغانستان کې د پروګرامونو په وړاندې خنډ دی.
فساد ادامه ولري، خصوصا د پراختیايي په برخه کې د افغانستان هغه توانایي چې د ځان بسیاینې په لور لاړ شي هغه تر پوښتنې لاندې راولي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د فلسطینیانو د وژل کېدو په اړه تورونه تبادله سوي دي. تر شپږنیمې بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. په کندز ولایت کې د شاوخوا شلو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی دی. په راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې چې د بمبارۍ په نتیجه کې سوی په دشترچي ولسوالۍ کې دغو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وژل سوي کسان وسلوال طالبان دي چې په وژل سوو کې د هغوی ځینې مشران هم شامل دي. په کابل کې اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی، نور جزئیات راکوي.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نن د کندوز ولایت په دشتیارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو نظامی مرکز د افغان هوایی ځواک تر حمله لاندې راغی. هوایی حمله پی وشو چې په ترس کې لکتر لګه شل تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش سوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د وسلوالو طالبانو مهم قومندانان او د کوټي شورا یو غړی هم شامل دي. نو موري دا هم ویل چې په دې وجل شوی کې د وسلوال طالبانو یو قومندان چې قاری بریال نومیده او په سیمه کې مشهور قومندانو دا هم وجل شوی دي.
دا جماعت او مدرسې هیڅ سال ته نه و، بلکې د طالبانو یو مرکز و چې په هغه باندې د مونږ د الوتکې حمله سرته ورسیده او د دوی د قماندانانو له جملې څخه همدارنګ د دوی د پرسونل له جملې څخه شل تنه د منځلا د دوی په منځ کې قماندان بریال هم شامل دی.
خغلی رادمنیش هغه وازی رد کړی چې ګوندی دغه هوایی حمله په کوم مسجد باندې تر سره شوې ده. لدی وړاندې په شمال زون کې د شلمی فرقې ویان غلام حضرت کریمی ازادي رادیو ته ویلي و چې نن غرمه مهال افغان هوایی ځواکونو د کندوز د دشتچرچی ولسوالۍ د باجوړۍ په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په یو تجمع باندې برید کړی چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. خو وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې دغه حمله چې د دشتچرچی ولسوالۍ د پټانې په نامه سیمه کې د هاشمیا په نامه پر یو مدرسې شوي ده ودای کړی چې په دغه حمله کې 150 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده. هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت ردوي. خو په سیمه کې د کندوز د 220 مرکزی روغتون یو ډاکټر د نوم د نخودلو په شرط رسانی او ته ویلي چې دوی ته د پیښې لسیمه ګنشمیر قربانیان ورول شي وي چې ډیرې د مدرسې د کوونکې او عادي ولسی وګړي وو. په همدې حال کې د کندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی هم د پیښې تایید کړی ده. خدای نه دی ویلي چې طالبان په دغه سیمه کې په کومه موخه سره راټول شوي وو. خو په کندوز کې د افغان پوز د پامیر د شلمی فرقې ویان غلام حضرت ویلي چې طالبانو د غلطه پوزي مانورونه کول او ډلې جوړ کړي و چې د افغان ځواکونو د افغان هوایی ځواکونو تر برید لاندې راغله. د کندوز د ولایتي شورا او شمیرغړ هم دغه پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې په دې پیښه کې وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو تر دې دمه ټول خبري زد او نقیستې کوشش کوو چې امپراتلونکو دری سرویس کی اوریدونکو ته په دې اړه معلومات راټول کړو.
ډیره مننه اکرام الله اکرام په کابل کې چې په کندوز کې د شاو خوښلو کسانو د وژل کېدو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وژل سوي کسان وسلوال طالبان دي. خو په کندوز ولایت کې روغتیایي سرچینو ویلي دي چې په ټپیانو کې د غرض په وژل سوو کې ملکیان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات په نور خبرونه کې اوریدل سي. د لشکرګاه د نجونو لسی پلس ګنوز د کوونکي مسموم سی وی دی ورستی راپورونه وایي چې د دوه نجونو شمیر تر 500 اوښته دی. امنیتي مسولانو خبر ورکړی چې دوی خپل تحقیقات پیل کړی دي. الیاس دایی او نور تفصیل.
د کورنوی ګان شمیر کسانې راټول سوي دي چې په غلیستونو کې د خپل کور د نجونو نومونه پیدا کړی چې د لشکرګاه د بست روغتون د عجل وارډ ډاکټرانې پر تخته د جوړند کولو په حال کې دي. د پیژو په لومړي سر کې یوازې د لسم ټولګي جنې مسموم سوي او شمېر یو ولستنه وو. دوی د بوت دولتي روغتون عاجلي څنګه ته رانه کړی شوی و.
یعنی ډېر خطرناک نه دی وای.
ورسته په څو بو کې شمېر لوړ سو او د نورو ټولګي زده کوونکو هم چې مسموم سوي وي بس روغتون ته رانه کړی شوی. ول کې ځغن جنې چې د شوندي تر رخصت وروسته روغتون ته په مسموم حالت کې راوړل سوي دي. کورونو ته تللی وي او هلته د روغتیايي حالت د خرابېدو له امله روغتون ته د درملنې لپاره رانقل کړي دي. د بست روغتون مسؤلینو اوسنی شمېر 300 تنه ښودلی دی. که څه هم د پیښې اصلي لامل چې د کومو موادو څخه په استفاده رامنځته سوی دی د کیک نه دی. خو د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد رسنیو ته وویل د دوی لومړني معلومات ښیي چې د نجونو مسمومیت د غازي موادو په واسطه سوی دی.
شاید یا د غاز په ذریعه باندې یا د شیدو خوړلو په ذریعه باندې. تر اوسه پورې دا موضوع د کیک معلومه نه ده چې دا د چش په ذریعه مسموم شوی دی. خو موږ وروسته به انشاءالله تاسو وښیو چې د تایکاتو چې دا تسموم د چش په ذریعه.
شاید د هغه جون شمیر چې مسموم سی وی دي نور هم ډیر سی. خو د معلوماتو لمخه چې د شونځي د شجنه شونکو له خوا درسنوي په واقع ورکول سی وی دي یو شمیر کچونی شوتل سی وی دي چې د شونځي د ماحول او چاپیر په شمول جنو ټولګي ته هم نقل سی وی دي. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاری د لشکرګاه د نجونو په مرکزی لیسه کې رسنوي ته وویل لومړی پایلې شي چې دا کار د خوراکي موادو پرته د نور موادو په واسطه تر سره شوی دی.
دا معلومه کړه چې دا هوا د تاثیر لامل څخه دی. بل نه روغی دا ټیم مو حلته لرم سوي دا برسې ټیم هم دا امنیت هم د توریزم د جنایي هغه برسې و چې کله چې دا معلومه شوه چې شامل دی وبس سره شریکه دي.
دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د یو شونځي نجونې مسموم کیږي. تر دې وړاندې د لشکرګاه د پولیسو په روزنیز مرکز کې یو شمېر پولیس مسموم سوي ول چې د مسؤلینو په خبره تر وخت تیر مشروباتونه استفاده کړي وو. د هلمند د امنیت امیر سمنوال ګلی خان وایي د دوی څېړنې روانې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول تر اوسه په دې پیښه کې د چا لاس لرل نه تایید او نه هم ردولای شي.
په دې خپل باندې وو د ټیم حالت دی ټیم خپل برشي کوي د شپانې ته هم وځي په ور کړی د شاته هم خپل ټیم ته په کار واچي وګورو چې اخر نتیجه به څه شي.
که هم د پولیسو او ملي امنیت تحقیقات لنه دي بشپړ شوي خو ویل کېږي د ښوونځي د لابراتوار د موادو په شمول امکان لري د یو شمېر سپریګانو نه چې د مسموم کولو خاصیت لري استفاده شوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 2013 میلادي کال کې د ملکیانو لپاره مارچ میاشت تر ټولو خونړۍ وه. د دې ډلې مشر وایي چې په دې میاشت کې یو ویشت ملکیان وژل شوي دي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په یو تازه راپور کې چې یوازې د تیرې مارچ میاشتې ارقام پکې اعلان شوي د ولسی وګړو د تلفاتو د ډېرېدو خبر ورکړی دی. د ډله وایي چې په دې میاشت کې 121 ولسی وګړي وژل شوي او 322 نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ رئیس عزیز احمد تسل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې شپږ انتحاري حملې شوي چې 60 تنه ملکیان پکې وژل شوي دي. د په وینا 15 نور ملکیان د افغان ځواکونو په هغو عملیاتونو کې وژل شوي چې د وسلوالو پر ضد یې ترسره کړي دي. ښاغلی تسل د سړک غاړې ماینونه د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو بل عامل بولي. دوی په دې میاشت کې انتحاري حملې زیاتې شوې وې. دغه شان هدفي حملې او دولتي ځواکونه چې کوم عملیاتونه کوي هم د ملکی وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي چې لامل یې ولسی وګړي وژل کیږي. د ولسی وګړو مرګ ژوبله هر میاشت بیلابیل لاملونه لري. مثلا د فبروري په میاشت کې ډېرې دغه مرګ ژوبله د هوایي حملو او په جنوري میاشت کې د سړک غاړې ماینونو د چاودنې لامل و. دا په داسې حال کې دا چې د دې ډلې د راپور لمخې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې شمیره د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې 96 تنه او په فبروري میاشت کې لدی هم 80 و. په افغانستان کې د ولسی وګړو مرګ ژوبله هغه سدي چې هر کال د کورنۍ او بهرنۍ ادارو لخوا ثبتېږي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په 2018 میلادي کال کې د تاوتریخوالي له کبله 3438 کسان وژل شوي او 2015 نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور لمخې په وژل شوي او ټپیانو کې لور زرونه زیاتی مېرمنې او ماشومان شامل دي چې دا په یاد برخه کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی خي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې دا راپور چې ګوند افغان ځواکونه هم د ولسی وګړو د مرجوب لامل ګرځیدلې ردوي. د دې وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل د وای د مارچ د میاشتې پاړه چې د ملکی وګړو د خوندیتوب حکومت بنسټونو راپور خپور کړي چې ګوند په دې میاشت کې افغان ځواکونو لخوا 15 ملکیان وژل شوي دا موږ ردوو. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیولا مجاهد هم د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی وګړو په مرجوبله کې د یادې ډلې لاس لرل رات کړل.
د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د سولې عالي شورا دفتر د حکومت لپاره د کمپاین په یو مرکز بدل سوی او باید وتړل سي، خو دغه شورا دغه ادعاوې بې بنسټه ګڼي. نور حال د واصل وصال په راپور کې
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د سولې عالي شورا خپلواکۍ او فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري، خو د سولې عالي شورا بیا په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د دې شورا پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځ عمومي غونډه د سولې موضوع ته ځانګړې شوې وه او ټاکل شوې وه چې د سولې عالي شورا مسؤلین ولسی جرګې ته د خپلو فعالیتونو طرحو په اړه معلومات وړاندې کړي، خو دا چې د دې شورا یو شمېر چارواکي ولسمشر سره پکتیا ولایت ته تللي ول نو ولسی جرګې ته حاضر نه شول. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو په آزادو بحثونو کې د سولې عالي شورا په ادرس سخت انتقادونه وکړل او د دې شورا د تړلو غوښتنه یې وکړه. د دې جرګې دوه غړي حمید زه لالای او فوزیه کوفی
د دې پر ځای چې د سولې شورا او سولې تر رسیدګي وکړي په کډ د کمپاین په دفتر بدل شوی ده چې څنګه د راتلونکي ریاست جمهوریت د پاره دوی کمپاین وکړي، څنګه دوی قومي تفریقه جوړ کړي، څنګه دوی حزبي مسایل مخته بوځي. شورا دې لغوه شي پر ځای دې بل شورا
سولې د اوردن
دوی دغه شورا کې داسې کسان دي چې خپل کورنۍ سره ستونزې لري، نو دوی به څنګه طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي؟ دا ټول د شخصي لایقو او اړیکو له مخې مقرر شوی دی. د ولسی جرګې د دغه وکیلانو په خبره تر کومې چې اوسنۍ شورا لغوه نشي او پر ځای یو بل بې پرې او خپلواک درس منځته نشي، د سولې رواني هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. دا لومړی ځل نه ده چې د ولسی جرګې وکیلان دا غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم سوزلي ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو ټولې لوی پریکړې د حکومت رهبري کوي او د افغانستان د سولې علي شورا موجودیت سمبولیک ده. دوی په خبره د سولې علي شورا له پیله تر اوسه هیڅ د پام وړ لاسته راوړنه نه لري او د افغانستان پر ولس یو اضافي بار ده. دا په داسې حال کې ده چې د سولې علي شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي چې دغه شورا په تیر کې ځینې ستونزې درلودې، خو په خبره یې چې د نوې کړنلارې له مخې به خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا ویا نیسان تایری بیا د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو انتقادونو ته په ځواب کې داسې ویل:
در رابطه با موضوعات مختلف از قبیل
دی وی د یو شمېر موضوعاتو په تړاو لکه د کمپاین د دفتر او بودجه په اړه چې کوم انتقادونه شوي، موږ له دوی غواړو چې په دې اړه مختصنات وړاندې کړي. راشي مختخې طرح راکړي، سم نظرات وکړي او لا غوسته چې موږ نه توانیدو نو موږ تر پوښتنې لاندې یو او تاسو ته به ځواب درکړو. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپو فیض محمد ځلان وایي د افغانستان د سولې علي شورا د وسلوالو مخالفینو او نورو ډلو لپاره اعتمادي مرکز نه ده، نو خبرې چې د افغانستان د سولې موضوع د وی سي میز اجماع لاره مطرح شي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
افغانستان په شمال کې د ډایاک یا د بي وسلې کولو د پروګرام مسولان وایي چې په شمالي ولایتونو کې د غیر مسولو وسلوالو ډلې 15 برابر زیات سیوي، چې له دې سره دغه ولایتونه نه امن سیوي دي. مجيب رحمان حبيب زای نور تفصيل.
په شمال زون کې د ډایاک پروسې مشر عبدالمنان عابد وایي چې د ډایاک پروسې له پیل څخه تر دمه څه باندې 2000 مختلف نو وسله لا ناقلونه وسلوالو څخه په شمال زون کې راټوله شوې ده. د عبدالمنان عابد په خبره چې د ډایاک پروسې په پیل کې په شمال زون کې 1500 غیر مسؤول وسلوال باندې ګروپونه تثبیت شوي وو، چې اوس یې کچه 15 برابر نور هم زیاته شوې ده.
آغاز برنامه دایاک سهم باند گروپ های مسئله غیر مسئول در شمال کشور 500 باند گروپ مسئله غیر مسئول تثبیت کرده بودند. این همی کلی لگی در مجموع قاچاق برای مواد مخدر، قاچاق گروپ های مسئله غیر مسئول شامل این 5 برابر کشده، این همی افراد اضافه تر شده. سابقا یک گروپ مسئله غیر مسئول بود، حالا به 5 برابر شده.
پښتون مسؤل کې د دایاک پروسې مشر عبدالمنان عابد وایي چې تر درې کلونو د مخه اتلس ولسوالۍ په شمالي ولایتونو کې د سولې په ولسوالۍ نومول شوی وي، خو اوسمهال د شمال زون په ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې غیر مسؤول وسلوال او باند ګروپونه فعالیت لري. په همدې حال کې د شمالي ولایتونو خاصتاً د بلخ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د جنایي جرایمو سطحه هم لوړه شوې ده.
صمیم شاه هستم از شهر مزار شریف. وضع امنیتی در شهر مزار شریف خراب شده، دزدی زیاد شده، جرایم جنایی هم زیاد شده. از قماندانی امنیت تقاضا داریم که جلوگیری از این جرایم جنایی را بگیرم.
جرایم جنایی در اواخر در شهر مزار شریف بیشتر شده، قتل، دوزی و بودباش افراد مسلح بیشتر شده و مسئولین هم در این راستا غفلت میکنند.
فهم دی حال که در بلخ امنی قماندان اکرم سمی بایی چه در یک شنبه پورزی یو چلوک میل وصله در دیگ پروسی تا تسلیم کرد. در امنی قماندان در سرگندانو پر بنسر چه در وصله پا مزار شریف که در غیر مسئول و کسانو او وستوال و اغلو سخه تلاسه شوی و. در بلخ امنی قماندان اکرم سمی بایی چه پا تیرو لسو رزو که شپارستان در جنایی جرائمو پا تور نیولی او دوسیه عدلی و قضای ارگانو تا سپاری لیدی.
جرایم جنایی تثبیت است در گزارش. بیشتر از 10 رویداد ما جلوگیری کردیم، 16 نفر ما دستگیر کردیم.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه سرپل او سمنګان کې هم خلک د جنایي جرایمو له زیاتوالي شکایت کوي او امنیتي محلي مسؤولان تورنوي چې له ناقلونو وسلوالو څخه ملاتړ کوي. مجيب رحمان حبيب زاي، ازادي راډیو، مزار شریف.
اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې تیر کال د پام وړ پرمختګ سوی، خو لا هم موجوده اداري فساد د پراختیايي پروګرامونو پر وړاندې لوی خنډ دی. دغه ټولنه داسې وخت د فساد پر وړاندې د افغان حکومت ځینې هڅې ستایي چې په دغه هیواد کې د فساد ضد عمومي کمپاین پیل کړ. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
اروپی ټولنې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره په دریو برخو کې عمومي کمپاین پیل کړی دی. د پراختیا، خصوصي سکتور او د انتخاباتو په برخو کې د فساد د مواردو څیړل هغه څه دي چې اروپایي ټولنه غواړي سږ کال ورته د حکومت، مدني ټولنو، خلکو او نړیوالې ټولنې پام واړوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویان عبدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې موندنې ښیي چې افغانستان تیر میلادي کال د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه اقدامات کړي، خو لا هم فساد د افغانستان ثبات تو پراختیا گواخلی شي.
اروپایی ټولنه په دې باور دي چې د 2018 کال په لړ کې یو څه اقدامات پورته شوي دي چې فساد ادامه ولري، خصوصا د پراختیایي په برخه کې د افغانستان هغه توانایي چې
دا ټولنه وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي مرکز جوړول، په دغه مرکز کې د ځینو قضیو څیړل او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژۍ جوړول په یاده برخه کې د افغان حکومت د پام وړ اقدامات دي. د اروپایي ټولنې سږنی کمپاین د رسنیو، ټولنیزو سایټونو او د پیغامونو د خپرولو له لارې پیل شوی چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان وروستی راپور ښیي چې افغانستان که څه هم د فساد په درجه بندۍ کې ښه شوی، خو لا هم د 1500 امتیازونو په لرلو سره د نړۍ په څلورو فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه وایي د فساد سره مبارزه که هغه په هره کچه وي اغیز لري، خو نړیوالو ټولنو ته ښیي چې د کمپاین په کچه له دغو لومړنیو هڅو راووزي. د دغې ټولنې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
افشاګری برخه ولا شي دغه نړیوال ټولنې کې یو شکل ته کمپاین شروع کړي، دوی هغه مافیایي په افغانستان کې په نظام کې او دوی لاس لري په دې کې د دغه افشاګری لپاره کار وکړي، ځکه اکثره خو افغانان په داخل هیواد کې ویری یې نشي کولای.
اروپایي ټولنه بیا وایي چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. ښاغلی مرخیل وایي په افغانستان کې د فساد سره مبارزه هغه وخت بریالی کېدی شي چې ټولې ګمارنې د وړتیا له مخې وي. د اروپایي ټولنې په څیر نړیواله ټولنې د افغان حکومت ښه کارونه وستایي او د هغو مفسدینو په نیولو کې مرسته وکړي چې له قانونه په تیښته کې دي.
یو فلسطینی چې درې ورځې مخکې د غزې په تړنګ کې د اسرایلي پوځیانو په ډزو ټپي سوی و نن سا ورکړه. اسرایل وایي چې د غزې د پراخو اعتراضونو پر مهال یې د حماس ډلې د پوځي څانګې غړي په نښه کړي، خو حماس یوازې د خپلو 15 کسانو مړي نه مني. راپور له احمد تکل ناوري.
9 کلن فارس الرګب د جمعې په ورځ د غزې په تړنګ کې د پراخو اعتراضونو پر مهال د اسرایلي پوځیانو په ډزو زخمي شوی و. هغه چې په خېټه کې په مرمۍ لګېدلی و نن په روغتون کې سا ورکړه او له دې سره د وژل شویو فلسطیني اعتراض کوونکو شمیر 1300 ته ورسید. اسرائیل وایي ډزې یې پر هغو کسانو کړي دي چې اعتراضونه یې پارول، خو د اسرائیلي پوځیانو لخوا د ځواک کارولو ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافع ډلې اندېښمن کړي دي او دوی د دې وژنو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. اسرائیل وایي په وژل شویو کسانو کې لاس د حماس ډلې د پوځي څانګې چې لویدیز هیوادونه یې تروریستان بولي او د نورو وسلوالو ډلو فعال غړي وو. حماس تایید کړی چې د دې ډلې د پوځي څانګې 15 تنه فعالان وژل شوي دي. د اسرائیلو د عامه امنیت وزیر ګلاد اردن نن وویل چې هیواد یې د پوځ د اقداماتو په اړه د ملګرو ملتونو له تحقیقاتو سره د همکارۍ لپاره هیڅ دلیل نه لري. اردن وویل ملګرو ملتونو له ځانه د حماس د تروریستي ډلې د بهرنیو چارو وزارت جوړ کړی. په ګڼ شمیر ویډیوګانو کې چې اسرائیل د حماس لخوا د اسرائیلو پر ضد خپره شوي تبلیغاتي تصاویر بولي، فلسطینیان ښودل کیږي چې ظاهرا چا ته سمدستي خطر نه پیښوي خو په مرمیو لګیږي. همداراز د غزې د روغتیا وزارت ویاند ویلي چې سلګونه نور کسان د اسرائیلي سرتیرو په ډزو ټپیان شوي دي. په غزا کې د جمعې د ورځې مظاهرې د فلسطین او اسرائیلو په سرحد کې د راروانو شپږو اونیو لپاره د اعتراضونو پیل و.
د روسیې ولسمشر به ترکیې ته په دوه ورځني سفر کې له خپل ترکیې سیال سره پر دوه اړخیزو مسایلو سربیره د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي او هم به په انقره کې د ایران له ولسمشر سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. نوریاس نوریا او نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ترکیه او روسیې ترمنځ په لوړه کچه د همکارۍ د شورا په چوکاټ کې سبا په انقره کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. کرملین د دوشنبې په ورځ وویل چې دواړه خواوې به په تیره بیا د انرژۍ د سکتور په ګډون د ګډو ستراتیژیکو پروژو د عملي کولو تر څنګ د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړي. کرملین دغه راز ویلي چې دواړه مشران به په رسمي توګه د ترکیې د اکویو د اټومي انرژۍ د دستګاه لومړۍ برخه پرانیزي. د روسي د انرژي دولتي کمپنۍ روساتوم د 2015 میلادي کال په اپریل کې د دغه د زګاچ سلور برخې لري او لګښت شل میلیارد ډالر اټکل شوی د جوړولو کار پیل کړی دی. اکویو د ترکیې د اټومي انرژي لومړنۍ دستګاه ده چې په دې هېواد کې چې د هایدرو کاربون د انرژۍ د منابعو له پلوه خوار دی د روسیې په مرسته جوړیږي. ترکیه چې انرژۍ ته ډېره تږې ده هیله منه ده چې په دې سره به د انرژۍ له پلوه خپل ځان بسیا کړي. د کرملین په وینا پوتین او اردوغان به مخکې له دې چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي د ترګرۍ په وړاندې د مبارزې او د سوریې د وضعیت په ګډون پر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. ټاکل شوی چې درې واړه مشران د چهارشنبې په ورځ په انقره کې غونډه وکړي. روسیا، ترکیه او ایران درې واړه د سوریې په اوه کلنه جګړه کې ډېر ښکېل دي او هم د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې د خبرو کوربتوب کړی دی. د ایران تر څنګ روسیې په دې جګړه کې په سیاسي او پوځي برخو کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی، خو ترکیه بیا د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې له قدرته د اسد د لرې کېدو لپاره مبارزه کوي.
ومردل چې د روسیې ولسمشر به په ترکیه کې په دوه اړخیزو او درې اړخیزو خبرو کې برخه واخلي. اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله له سلطان محمد.